د مینه پیغام. السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زما په خیال مونږ ټول دا غواړو چې د خدای پاک په پټو رازونو یعنی د الله تعالی په نازل کړی شوی کلام باندې پوه شو.
خو دې لپاره پکار دی چې څوک استاد یا عالم زمونږ مرسته وکړي. دا کار مونږ په خپله څنګه کولی شو؟ مونږ خو دومره تعلیم یافته نه یو.
خاص تاسو خیال دی چې ټول نبیان یا اولیا تعلیم یافته اوس چې هغه د خدای پاک په رازونو باندې پوه شوي؟
خدای پاک په خپل د غوی مدد کولو، ولی خدای پاک زموږ مدد نشي کولای سو. هغه موږ سره مینه نه کوي سو.
هغه ننم زموږ مدد کوي، خو که موږ تینه مدد غواړو نو هم د دې خبرو په بنیاد باندې ګران ملګرو موږ تاسو د پاره د پروګرامونو یو نوی سلسله شروع کړی دا چې نوم یې
د خدای کلام. زما ملګرو، د دې پروګرامونو د پاره موږ د مخکینه هیڅ تیاری نه کوو، بلکې موږ نیخ په نیغه د خدای پاک د کلام نه تلاوت کوو او د خدای پاک په مدد سره په دې باندې خبرې اترې کوو.
نو موږ غواړو چې تاسو هم په خپل کور کې یا خپل ملګرو سره د خدای په کلام پوهېدلو لپاره داسې یو ځای کښېنئ او مطالعه وکړئ.
نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه باندې دا ښکلی پروګرام واورو. سبا ګلدار ته وایه چې زینب څنګه ده؟ بیګا خو چې زه کور ته رالم نو زړه مې ډېر زیات خفه و. هغه مې اډو بیخي د زړه نه نوته او ټوله شپه مې هغه په خیالونو کې تاویده را تاویده.
شبانی هغه اوس ښه ده، مونږ بیګا هغه ډاکټر له بوتلې وه. هغه وله دوایانې ورکي او پټۍ ورته ولګوله.
ولې سبا ګل خورې څه چل شوی دی؟ خیر خو دی که نه؟
او بس خیر وته ووایه بیگا، مونږ شبانه خورم راغلی وه او مونږ ټول ناست یو ځای مونږ ګپ لګولو. زما مورم ناسته وه، ورندار مې ناسته وه او زمونږ ماشومانو خپلو کې لوبې کولې. مونږ ټول خپلو کې ګپ لګولو او راره مې راپاسېدو او الماری له لاړو او هغه د الماری نه سټک راواغوشتو او مونږ پې ډوپی نه شو او د خور سر لې راواچولو. هغه غریبه خو یو شیبه ډېره زیاته اتړپېده او هغه غریبه سمه لیونۍ شوه او چې مونږ ټول وکتو نو هغه واره مې اخوا ناستو. نو مونږ وی چې دا په دې څه چلو شو، خو بیا زما لور وی چې امی دل شهزاد سره ټکرو بغولو. نو مونږ ټول ډیر زیات خپه شو او دا غي سر چې مونږ وکتو اکدم رو پرسیدو او وینې ته بې دي.
او هو، دا خو ډیر د افسوس خبره ده. خا نو دا راته وایا چې اوس طبیعت څنګه ده؟
بس د خدای پاک شکر دی، بیا مې رو راغو او هغه زر ډاکټر له بوتلا. نو اوس هغه خدا
زه حیرانه دیم، د یو نیم کال ماشوم دی او دومره وران دی چې صحت یې نشته دی. بې اندازې ورانې کوي، هر ځای ته ځان رسوي، هر ځای کې ورانې کوي او چې کوم ځای ماشوم ګوري نو چک پی لګی.
بس مونږ ټولو له احتیاط کول پکار دی. مونږ له پکار دی چې داسې ماشومانو خیال وساتو او په دې باندې هر وخت نظر وساتو، ځکه چې هغه خو نه پوهیږي او دا ورته نی معلومه چې څه کوي. اکثر داسې ماشومان اور تم ځان رسوي یا په اور باندې چې څه کټوی پرته وي یا څه ګرمې شیدلې اوبه وي نو هغې کې هم لاس ورچوي یا د بجلی تارونو له هم لاس ور وړي. نو مونږ له پکار دي چې د داسې ماشومانو خاص خیال وساتو او هر وخت په نظر ساتو. مونږ به ضرور ستا د ویرې دپاره دعا کوو چې خدای پاک هغې له روغ صحت ورکړي او د هغې نه دا تکلیف ختم کړي. نو راځئ چې اوس مونږ خپل عبادت شروع کړو. خو د عبادت نه مخکې زه غواړم چې مونږ د خدای پاک شکر گزاري وکړو. داسې څه خبرې شته چې هغې دپاره مونږ په خپل ژوند کې د خدای پاک شکر گزاري یو؟
زه د خپلې خور دپاره د خدای پاک شکر کوم. هغې ته اوس کار میلو شو. هغې ډېر وخت نه کوشش کولو چې څه کار ورته میلو شي، خو شکر دی د خدای پاک هغې ته اوس په اسکول کې استاذي میلو شوه.
ډېر ښه، دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د خدای پاک شکر دی چې ستا خورته نوکری میلاو شوه.
زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم. تیر شوي اتوار باندې زماره ترور د زوی کویدن وه او مونږ ټول لاغون شوي وو. مونږ ټولو ډېر ښه ګپ شپ لګولی و او ډېر زیات خوشحاله و. او د دغه ترور لور تقریبا دوه نیم کاله پس ماسی که او مونږ ټوله شپه ګپ لګولی و، ډېر زیات خوشحاله و. زه دې دپاره د خدای پاک شکر کوم چې زمونږ دا وخت په خوشحالۍ سره تیر شو. او بله خبره دام ده چې زما زوی ته په کالج کې داخله میلو شوه. زه ډیر زیاته خوشاله يم او د خدای پاک شکر کوم.
ډیر ښه، د خدای پاک شکر دی وی. او د دینه علاوه زه دې لپاره د خدای پاک شکر کوم چې تیر شوی هفته کې زما د پلار د سترګو اپریشن شو، او د خدای پاک شکر دی چې هغه اپریشن کامیاب شو. نو زه ډیر زیات خوشاله يم او د خدای پاک شکر کوم. نو راځي چې د دې ټولو خبرو او کارونو لپاره د خدای پاک شکر گزاری وکړو، دا هغه هم د سنا وکړو. اے مالک خدای، زه ستا شکر کوم د نن ورځ لپاره، د خویندو لپاره مالک خدای ستا شکر کوم، د خپلو خاندانونو لپاره، د خپلو بچو لپاره ستا شکر کوم مالک خدایا، او خاص طور باندې د خپل ژوند لپاره ستا شکر کوم مالک خدایا چې تا مونږ له ژوند نه کړی دی. مالک خدایا ستا د خوږ کلام لپاره ستا شکر کوم چې تا مونږ له د لارښودنې لپاره او د رهنمایۍ لپاره خپل کلام را کړی دی مالک خدایا. مالک خدایا د هغه ټولو نعمتونو او برکتونو لپاره ستا شکر کوم کوم چې ته مونږ له په ژوند کې راکې، او دغه شان مالک خدایا د سبا ګل خور د خور لپاره ستا شکر کوم چې هغې ته نوکری میلاو شوه. نو اے مالک خدایا، تا هغه نورم برکت ناکه که مالک خدایا، او کله چې هغه په سکول کې استاذي کوي نو تا هغې له عقل او پوهه ورکه مالک خدایا چې په ښه طریقې سره د ماشومانو رهنمایي وکړي. دغه شان د شبانې خور دپاره ستا شکر کوم مالک خدایا، د هغې د زوی دپاره ستا شکر کوم مالک خدایا چې هغه ته داخله میلاو شوه مالک خدایا، او د خپل پلار دپاره ستا شکر کوم مالک خدایا چې تا هغه له یو ځل بیا روغ صحت ورکړه مالک خدایا، او د هغه د سترګو د اپریشن کامیاب شو مالک خدایا. دې ټول هر څه دپاره ستا شکر کوم مالک خدایا، د هغه ټولو نعمتونو او برکتونو دپاره ستا شکر کوم کوم چې ته مونږ له په ژوند کې راکې مالک خدایا. مونږ ګناهګار یو، خو بیا هم ته مونږ سره ډیره مینه کې او مونږ له ډیر نعمتونه او برکتونه راکې مالک خدایا، او مونږ په پوره تور باندې د دې ټول هر څه دپاره ستا شکر نشو ادا کولی مالک خدایا. مالک خدایا، ستا د بېشانه مینې دپاره او د خلاصون دپاره ستا شکر کوم کوم چې تا مونږ له راکړی دی مالک خدایا. د نن ورځ دپاره ستا شکر کوم، او دې کلام دپاره، او مونږ چې کومې خبرې کوو مالک خدایا، نو په دې کې ستا نه رهنمایي غواړو مالک خدایا چې ته مونږ له په خپل کلام باندې ښه طریقې سره پوهه راکړه مالک خدایا. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې، آمین
آمین.
نو زما خویندو، راځئ چې اوس مونږ کلام مقدس راواخلو، او نن به مونږ د انجیل شریف نه د متی د سپارې د 14 باب 24 آیت نه واخلې تر 20 آیت پورې آیتونه لولو، او بیا به مونږ په دې باندې خبرې اترې وکړو، او ګورو به چې د دې نننۍ کیسې نه مونږ ته خدای پاک د کومو خبرو ښودنه کوي. نو راځئ چې اول مونږه دا تلاوت وورو.
عیسی علیه السلام یو بل مثال اغوی ته وړاندې کو چې د اسمان بادشاهي داسې ده چې یو سړی خپل پټي کې ښه تخم وکري، او کله چې خلک اودوي نو دښمن راشي او په هغه ځمکه کې د غنمو سره ژوندر وکري او لاړ شي، او هر کله چې فصل را زرغون شي او وږي وباسي نو ژوندر پکې ښکاره شي، د زمیندار غلامان خپل مالک له لاړ شي او ورته ووایي چې نیکا، آیا تا خپل پټي کې ښه تخم نو کرلی؟ نو بیا دا ژوندر پکې د کمې راغه. هغه په جواب کې وایي چې دا د دشمن کارونه دي. هغوی ووی چې آیا مونږ لاړ شو او دغه ژوندر وکاږو؟ هغه جواب ورکو چې نه، دا ځکه چې هر کله چې تاسو ژوندر وکاږئ نو غنم به ورسره هم وباسئ، پرېږدئ چې دواړه پاخه شي. نو د لو په وخت به زه لوګرو ته ووایم چې اول ژوندر اوریبي او د سوزولو د پاره ګیډی کی، پس له هغې نه غنم اوریبي او زما درمنتې راوړي.
ډیره مهرباني سبا ګل خورې، تا خو رورو لستلی زده کړي دي، ډیر ښه، ته ډیر محنت کوې. دغه شان د کلام مقدس تلاوت کوه، نو دې سره به ستا لستل نورم ښه شي. ډیر ښه، ډیره مهرباني. راځئ چې اوس دا کیسه یو ځل بیا وورو، او په دې باندې ځان پوه کړو چې عیسی علیه السلام په دې کیسه کې موږ ته د څه ښودنه کوي.
که ستاسو خوښي سلیم خان وروره، نو دا کیسه ما ته یاده ده، دا بره ته زه ووایم.
اوا بالکل شبانې خورې، دې کې د خوښۍ څه خبره ده، تاسو دا کیسه موږ ته وکړئ.
په دې کې عیسی علیه السلام یو بل مثال ورکو، وایي د اسمان بادشاهي لکه د ښه تخم په مثال ده چې و یو زمیدارو هغه په خپل پټی کې تخم وکرلو، او کله چې هغه کور ته لاړو نو اوده شو. نو وای دښمن رالو او د شپې ورته په پټی کې جمدر وکرل. نو کله چې د مالک خدمتګاران رالو او هغه هغه پټی ته وکتل چې په غنمو کې خو جمدر ډیر زیات شوی دی، نو ډیر زیات خفه شول او لاړو او خپل مالک ته وی چې مالکا ولې تا خ تخم په پټی کې نو اچولې سو چې په هغه کې ټول جمدر را شوی دی. نو مالک ورته وی چې نه، ما خ تخم اچولیو، خو کې دې شي چې زما دښمن راغلی وي او هغه ماته په پټی کې جمدر اچولی وي. نو نوکران ورته وی چې مالکا مونږ به لاړ شو او د پټی نه به دا جمدر وباسو. نو مالک ورته وی چې نه، داسې مه کوئ، پرېږدئ چې غنم وږي وکړي، نو پس د هغې نه به مونږ تېنه جمدر بیل کو. نو هغې ورته وی ټیک شو مالکا. نو کله چې غنم غټ شول نو هغې تېنه جمدر بیل کړل او غنم یې تېنه جدا کړل. مالک ورته وی چې دا جمدر به را اوریبی او ګیډۍ به تېنه جوړې کوي او اوبه سوځوي او ټول ښه غنم به زما درمن ته راوړی.
ډیر ښه، ډیره مهربانی شبانې خورې. زما یقین دی چې اوس په دا کیسه زموږ نه هیریږي، او عیسی علیه السلام د دې مثال په وسیله باندې موږ ته د یو ډیر لوی حقیقت ښکاره نه کوي. نو راځئ چې وګورو چې د دې مثال نه موږ ته خدای پاک د خپل ځان په هکله باندې د څه ښودنه کوي. داسې کمې خبرې یا حکمونه دي چې هغه په دې مثال کې موږ ته د خدای پاک له طرف نه ملاویږي.
په دې کیسه کې موږ ګورو چې خدای پاک زموږ لپاره عیسی مسیح رالېږلی دی او هغه موږ ته صحیح لاره ښیي. او اکثر عیسی علیه السلام په مثالونو کې خبرې کړې دي ځکه چې هغه غواړي چې موږ په ښه طریقې سره پوه شو. په دې کې خدای پاک موږ ته وایي چې موږ ښه خلک جوړ شو، موږ له غلط کارونه کول نه دي پکار، ځکه چې غلطو کارونو په وجه باندې به خدای پاک موږ اوسېږي.
او خدای پاک موږ له بیا بیا مکرا کوي، هغه انتظار کوي چې یو نه یو ورځ خو به دی دا غلط کارونه پرېږدي او ماله به راشي او توبه به وباسي.
بې شکه دا خبرې بالکل رښتیا دي، خو زه د دې مثال په هکله باندې سوچ کوم چې دلته کې دا مثال چې ویل شوی دی نو په دې کې چې کم ښه تخم دی، نو زما په خیال د دې مطلب او مقصد د خدای پاک کلام دی. ښه تخم د خدای پاک کلام دی او جندر د شیطان یعنی د ابلیس طرف ته اشاره کوي چې هغه راشي او د خدای پاک کلام سره خپل ځان ګډ کړي او د خلکو د زړونو نه د خدای پاک کلام لري کی.
او د دې نه علاوه که چېرې موږ وګورو نو پټې د دې دنیا ښکار نه کوي. خدای پاک دې دنیا ته کلام را لېږلی دی او خدای پاک انسان جوړ کړی دی او انسان د پاره خدای پاک خپل کلام را لېږلی دی. خدای پاک وایي که چېرې موږ د خدای پاک په کلام باندې عمل کوو نو موږ ته به تل ژوندون ملو شي، خو که چېرې موږ د کلام نه انکاری کیږو او د خدای نه انکاری کیږو نو موږ به همیشه د پاره ختم شو.
عیسی علیہ السلام خود خدای پاک کلام دی دنیا ته راوړ او لکه د یو خود تخم پشانې د خدای پاک کلام په دی دنیا کې خور کړ. خو دې سره سره شیطان هم خپل کارونه کوي، هغه هم د خلکو زړونه د خدای پاک د کلام نه اړي. که چېرې موږ دې مثال ته وګورو نو په دې کې په واضح تور باندې عیسی علیہ السلام موږ ته دا ښودنه کوي چې په دې دنیا کې دوه قسمه خلک موجود دي. یو قسم خلک هغه خلک دي څوک چې خدای په کلام باندې عمل کوي او د هغې پیروي کوي، او بل قسم خلک هغه خلک دي څوک چې د ابلیس مریدان دي او د هغه په لارو او طریقو باندې خپل ژوند تیروي. نو په دې مثال کې عیسی علیه السلام موږ ته ښودنه کوي چې کله مونږه د خدای پاک کلام نورو خلکو ته رسو نو دې سره سره د هغه خلکو په زړونو کې شیطان هم مختلف قسمه وسوسې او مختلف قسمه خیالات اچوي او د هغه ایمان او عقیده کمزوري کوي. خو څوک چې د خدای پاک کلام په خپل زړه کې قبول کړي او په هغې باندې قائم پاتې شي نو یقینا چې هغه به د قیامت په ورځ یعنی په آخره ورځ باندې د تل بادشاهۍ کې داخل شي. خو کوم چې جمدار دی یعنی هغه خلک څوک چې د ابلیس په لارو تلي او د ابلیس خبرې منلي نو هغې به د سوځولو دپاره را جمع کړی شي، یعنی هغې به دوزخ ته وغورځول شي. د دې نه علاوه که چېرې موږ وګورو نو په دې مثال کې عیسی علیه السلام وفرمایل چې کله نوکران رالل او مالک ته وی چې مالکا په پټی کې هو غنمو سره جمدر هم دی نو موږ به ته جمدر وباسو. نو هغه ورته وی چې نه، داسې مه کوئ، انتظار وکړئ چې دواړه پاخه شي. نو د لو په وخت پا موږ جمدر جدا کو او غنم جدا، جندر بر سوزیدلو د پاره گیډای کو او غنم بخپل درمن ته راوړو. نر دین زما په خیال عیسی علیہ السلام مونږ ته دا خود نه کوي چې هغه هر چاله وخ ور کوي، هر چاله مکو ور کوي چې هغه راوړي او د خدای پاک کلام باندې عمل وکي او خپل جون د تل د پاره بچ کی. او هر هغه څوک چې دې موکې نه فائدہ وانه خلی او خپل ځانونه پیژني او خپل خلاصون کې ونه پیژني، نو هغه بر قیامت پر ورځ باندې ابدی ورته غرضول شي.
بالکل صلیب خان ارورا، دا تا چې کوم خبرې وکي ډېر خولي خبرې دی وکي، خدای پاک مونږ له بیا بیا مکرا کوي. هغه نه غواړي چې مونږ د دوزخ ته لاړ شو، بلکې هغه مونږ له وخ را کوي او هغه وایي چې تاسو ته بګار شي او زما د کلام طرف ته راشي او زما سره ژوند تیر کوي.
بعضی وخت مونږ ته شیطان هم په ښه طریقې سره خپل ځان ښکار کوي. هغه مونږ ته دنیاوي سوزونه ښیي، هغه وایي چې زمونږ د پاره دا ډیر ښه دی او دا د هغې نه هم زیات ښه دی، او مونږ ته دا ښودنه کوي چې هم په دې دنیاوي سوزونو کې کامیابي ده. خو مونږ له چرم دوکه خوړل نه دي په کار. په دې دنیا کې خو به مونږ ته خوشحالیانې میلو شي، خو په هغه دنیا کې به مونږ څه کوو؟ مونږ له د هغه دنیا په باره کې سوچ کول په کار دي. که چېرې په دې دنیا باندې مونږ ته څه سخته ملاویږي یا مونږ ته تکلیف ملاویږي، نو په هغې باندې مونږ له ناشکره کېدل په کار نه دي، بلکې مونږ له په هغې کې د صبر نه کار اخیستل په کار دي او د خدای پاک مرضی معلومول په کار دي. نو الی به زمونږ په بلی دنیا کې خشته کور وي او خشته زیبم وي، ګنې مونږ به هلته ونه رسو او نه به مونږ ته جنت ملو شي.
کله چې زمونږ په ذهن کې دا یو خبره وي، نو زما پوره یقین دی چې بیا به مونږ د خدای پاک په کلام باندې عمل کوو او د هغه د کلام په مطابق په ژوند تیرو. او هغه خبره دا ده چې یو ورځ به ضرور مونږ د خدای پاک د عدالت په وړاندې ودرېږو او هغه له به د هر څه حساب کتاب ورکوو. نو چې دا خبره مونږ په خپل ذهن کې او په خپل ژوند کې یاد ساتو، نو زموږ ژوند به ښه وي. مونږ به کلم د شیطان په جال کې نه راګیریږو، ځکه چې خدای پاک د شیطان نه زیات طاقتور دی او په آخره ورځ به صرف او صرف هغه زموږ انصاف کوي. نو بیا به مونږ نیک کارونه کوو او هغه څه به کوو څه چې د خدای مرضي وي، ځکه چې هغه به زموږ انصاف کوونکی او زموږ اخیری فیصله به خدای پاک کوي. که چېرې مونږ ښه کارونه کړي، د خدای پاک مرضي پوره کړي، د خدای پاک په کلام عمل کړي او د خدای پاک کلام نور خلکو ته رسولي، نو زما پوره ایمان او یقین دی چې مونږ به د تل د پاره خدای پاک سره یو. خو که چېرې مونږ داسې څه نه کړي چې هغه سره مونږ د خدای پاک مرضي پوره کړي، بلکې مونږ د شیطان په لارو او طریقو باندې تللی یو، نو بیا به مونږ د تل اور ته وغورځولی شو او زموږ ابدي ځای به دوزخ وي. او په دې دنیا کې شیطان لا پوره اختیار ورکړی شوی دی، هغه هم لګیارې خپل کار کوي او د ایماندارانو په زړونو او ژوند کې مختلف قسمه وسوسې او خیالات اچوي او غلطې طریقې او غلطې لارې ورته ښیي. خو مونږ لا خامخا په دې خبره باندې پوهېدل پکار دي. کله چې زموږ په زړه کې یا زموږ په ذهن کې څه سوچ راشي یا مونږ د څه کار کولو اراده کوو، نو مونږ له دا یاد ساتل پکار دي چې اول مونږ دعا وکړو او دا وګورو چې آیا دا کار د خدای پاک د مرضی خلاف دی یا د هغه د مرضی په مطابق دی. نو که چېرې د هغه د مرضی په مطابق وي، نو بیا دې مونږ هغه کار وکړو، او که چېرې هغه کار د خدای پاک د مرضی په مطابق نه وي، نو بیا مونږ لا د هغې نه خپل ځان ساتل پکار دي. بیا مونږ له پکار دي چې په دې خبره باندې پوه شو چې دا د شیطان سازش دی او هغه مونږ په خپل جال کې راګیرول غواړي.
که چېرې مونږ سره د خدای پاک کلام وي، نو بیا مونږ د شیطان مقابله کولی شو. هیڅکله بیا په مونږ باندې شیطان غالب نشي راتلی.
خان زما ملګرو، راځئ چې اوس مونږ خپل عبادت د دعا سره ختم کو. د دعا کولو نه مخکې که داسې څه خبرې یا کارونه چې هغې لپاره د دعا ضرورت وي، نو هغه دې ووایو چې مونږ هغې لپاره دعا وکړو. خاص طور باندې مونږ بر سبا ګل خور درویرې دپاره دعا کوو چې خدای پاک هغې له شفا ورکړي او د هغې د سر زخم روغ جوړ کړي. دې نه علاوه زما خوږو اورېدونکو، هر هغه څوک چې زمونږ دا آواز اوري، نو که چېرې ستاسو په کور کې داسې څه بیماری وي یا نور څه مسئلې وي، نو تاسو ضرور مونږ ته وایي، تاسو عثمان رو سره رابطه وکئ او هغه ته د خپلو مسلو په حق لباندې وایي. که ستاسو په کور کې څه بیماری وي، څوک ناجوړی، نو خامخا هغه ته وایي. مونږ به ټول ستاسو دپاره دعا کوو، ځکه چې مونږ تاسو سره مینه کوو او مونږ غواړو چې تاسو یو ښه ژوند تیر کړئ، یو داسې ژوند کوم چې د خوشحالو نه ډک وي. نو تاسو خامخا عثمان رو سره رابطه وکئ، هغه سره خبرې وکئ، هغه به ضرور مونږ ته وایي چې مونږ ستاسو دپاره دعا وکړو. نو تاسو په دې نمبر باندې هغه سره رابطه کولی شئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی
00 1450 2 50 1 00 یعنی 001450 2 5 4 1 0 5 4. او د دین علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو دا غیر پارم زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دادا info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر او پته ځان سره ولیکله، نو راځئ چې اوس دوا وکړو.
مالک خدایا، موږ ستا شکر کوو د نن ورځ لپاره. مالک خدایا، او زه د خویندو وروڼو لپاره ستا شکر کوم. مالک خدایا، چې موږ ټول لا یو ځای شوي یو او ستا د خوږ کلام نه موږ تلاوت وکړو، او دا کم تلاوت چې موږ واورېدو مالک خدایا، د دې نه تا موږ له ډېر برکت راکو. مالک خدایا، موږ ستا شکر کوو. خاص طور باندې زه د خپل خوګوریدونکو د پاره ستا شکر کوم مالک خدایا، چې هغه هم مونږ سره په دې کې شریک دي او هغه هم دا خبرې اوري او د خدای د کلام نه زده کړه کوي. نو مالک خدایا، مونږ ټول لا خپویا او عقل راکه مالک خدایا، چې دا کم کلام چې مونږ ستا او روح د زمونږ په زړونو کې میوه دار شي مالک خدایا، او هم دا میوه مونږ نور خلکو ته ورسو. د سبا ګل د اوریری د پاره دنه دعا غواړم مالک خدایا، هغه له هم شفا ورکا او هغه بالکل روغه جوړه کا. د غشان ز د خپل اندرور د پاره دعا غواړم مالک خدایا، چې هغه اوس په هسپتال کې ده او د هغه شوګر ډیر زیات شوی دی او د شوګر په وجه باندې د هغه د ګردو تکلیف دی. نو مالک خدایا، هغه له شفا ورکا او هغه هم روغه جوړه کا. او د غشان ز د خپل خوګوریدونکو د پاره دعا غواړم، د هغه په کور کې چې څه قسم بيماري وي یا څه تکلیف وي، دا غی په کورونو کې نورې سم مسلې وي، نو مالک خدایا، دا هغه هم دا ټولې مسلې او دا ټول تکلیفونه ختم کا، او هغه باندې خپل د برکت او د شفا لاس کېږدا. زموږ د ټول حفاظت او ساتنه وکا. دا ټول دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمين.
آمين.
زما خوګو ملګرو، راځئ چې اوس مونږ په شریکه باندې دا خشته غونډې کې گیت وورو او د دینه مزه واخلو.
Thank you. شمیسا قربان دے شمیسا قربان دے شمیسا.